السلام علیکم ستریم شهزه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو مازیګری خبری پروگرام ته خرغلاس توې وخت په افغانستان کې څلور بجې دي نن په قطر کې د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری کیږي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند خبرګونی پاروله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې خبرونه له ملالې بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاڅونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او هندوستان په پاکستاني کشمیر کې د سختدریځو پر یوه مرکز هوایي حمله تایید کړه بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې دا عملیات په کندهار کې میشتو د سفردرې قطعې ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبره سوي خبرپاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورمان د سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي پاتونوالو پر یوه پوسته برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقول په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د یوه روغتیایي وضعیت نازک او د درې نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
ښاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیر وطن سوی دی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړي که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې رواني خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي قطر نن سه شنبه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی په همدې حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په قطر کې به رواني خبرې بین الافغاني خبرو ته زمينه مساعده کړي
د ایوای
هله لرو چې بل اخر دا غونډه به وکړای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بل اخر له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای سو د خبرو لاله جګړې ته د پای ټکی کشیږو په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستيال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماشام په اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د ارتیا په صورت کې به له مولا برادر څخه هدایت واخیستل سي مولا برادر چې څو کلونه په پاکستان کې په زندان کې وو د طالبانو د ډلې له باصلاحیت غړي څخه بلل کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشی نن د سه شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي د ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه دي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړ هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سختدریځو پر یوه مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی وویل د هیواد هوایی ځواکونو یې په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سختدریځو یو مرکز په نښه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو چې ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سختدریځې وژل سوي دي د وویل چې هیواد یې له جدي سره مخامخ وځکه د عملیات کړی دی دا حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل سول. د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد ومانه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تر خبرو مخکې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یوه پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې خبرګون وشوت. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خدای نه دی ویلي چې د هغه استعفای منلې ده کنه. د حسن روحانی دفتر پر انستاګرام په یو پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انستاګرام پاڼه لیکلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي دور روان دی. پرون د زلمی خلیلزاده او طالب استازو ترمنځ مقدماتي لیدنه هم شوې. افغان حکومت هیله مند دی چې دغه خبرې چې څلور ورځې به دوام کوي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبا کمک کنند.
هندوی چی پا پاکستان کنټرول کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد پر روزنیز یو لوی کمپ باندې بمی بریدونه کړی دی او ګڼ تروریستان یې وژلي دي. پاکستان د دغه حمله په اړه باندې توند خبرګون خوده لید. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي
اسکو میں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں اور پاکستان
دا کنٹرول دے لائن څخه سرغړونه ده. پاکستان به حتما د دغه بریټ زواب ځانته حق ورکوي. پاکستان د دغه بریټ په اړه باندې نن یو لوی مهمه امنیتی جلسه هم ورغوښتي او ځینې تصمیم پکې ونیول. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار خبرونه واوري. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استاد زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې او پخلاین چارې ورپغاړه دي د طالبانو له استاد سره خبرې کوي. د دوی نننۍ خبرې د پنځم دور اصلي یا رسمي غونډه ده. پرون دوی مقدماتي لیدنې هم کړې وي او زلمی خلیلزاد د لومړي وار لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر اخون سره چې تازه د دندې ته ټاکل شوی ده هم لیدلې دي. نننۍ غونډه کې به د طالبانو مشري د قطر د دفتر یو مسؤول شیر عباس ستانکزی کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې به د دوی له مشر څخه هم مشورې اخلي. افغان حکومت هیله مند دی چې د قطر خبرې به وتوانیږي او د دوی هیله ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی هیله هم دغه ده چې د قطر خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه زمینه وي. په دې اړه باندې نسیم شفق یو ریپورت جوړ کړی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي. د مخالکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې دا غونډې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراتورو پنځم پړاو د دوشنبه پورز د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراتورو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کېږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کېږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او همدارنګه د طالب استازیو رسمي خبرې روانې دي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې دا خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. له سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافي سره مو خبرې کړې دي، په دې اړه مو د هغه تحلیل هم غوښتی دی. اجمل تورمان ورسره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې لکه د خلیلزاد سره د خبرونه چې معلومیږي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړي دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ ورسره په خپل توافق کابل د حکومت سره د خبرو کولو تمام وټاکو. نو فکر کوم چې دغه دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دې کېم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کښېني او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې مورد کې نهایي کړي. هم اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسېږو او امریکایان هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به ممدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کښېني بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه وو مهم نور داخلي د افغانستان اساسي قانون و بلو بلو د ښځو حقوقو دا خبرې پاتې او اوربند او حتی دای هم خبرې کړي چې نور تضمین کوو بنګه چې افغانستان د تروریستانو مرکز و پټنځای نه شي. دا ټول خبرې ورسره شوي او که نه یې کړي دي دا خبرې
د افغانستان په استازیتوب باندې دا ټولې خبرې ښاغلی خلیلزاد د هغوی سره کولی شي، خو دا خبرې خو باید خپله افغان حکومت د افغان پلاوی باید د دوی سره وکړي. ښاغلی داودزي هم پرون وویل چې دا یو زمینه سازي ده د بین الافغاني خبرو لپاره.
زه فکر کوم چې هغوی وایي چې که موږ د کابل د حکومت سره دا اوس خبرې وکړو دوی به بیا هم خپل اجازه و دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونکړو، نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حالي چې موږ کینو د کابل حکومت جنجالو مشکل نه پاتې غیر د عملي کولو زموږ د تو او د امریکا د تعهداتو د ترڅو چې د افغانستان اړه لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې، نو داسې وشي. او
نو دا د افغان حکومت دپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا شي یو خبره شي یو اجماع د ملي په مناسې بېګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري خپلو منځو کې، نو څه خاصه چې دومره لوی مسئلې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کړي. نو په دې لحاظ
د افغانستان لاسته راوړنې خو باید د خوندي شي، باید په پام کې ونیول
شي. واضح اساسي قانون دی غیر د تعدیل نه چې اشرف غني مور سره منلې چې تعدیل پکې حاضر و پرې خبرې وکړو، بل اصلا په اساس کې د بېخنه قانون نشي ردولی، هغه دې ته باید غاړه کېږي. انتخابات باید وشي، زعیم باید د جګړې لارې نه نه د خلکو د غلوس د رایې د خوانه باید تعین شي. موږ په دې باید توافق وکړي. ښځې انسانانې دي، په جهاد کښې شرکت درلودلی دی، وطن آبادي کښې شرکت لري، دغه اوس د 13 کالو کښې ډېر شیان لاسته را وړي، دا باید خاورو ته لاړ نه شي او د ښځو حقوقو ته باید احترام وکړي، د تعلیم و تربیې نه نیولې تر کاریابي او کار کولو پورې.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صفای او د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ نن وروسته له هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شو چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز برید وکړ. دا هماغه ډله وه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. 40 ملیشه هندیان د جیش محمد په برید کې وژل شوي وو. هند ویلي چې دغه برید د جیش محمد ډلې لخوا د هند په خاوره کې د نور او پلان شویو بریدونو د شنډولو لپاره کړی، خو پاکستان هغه پر کنټرول لاین هغې کرښې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره جلا کوي تیری بللی او خبرداری ورکړی چې ځوابیه برید د ځان لپاره د ځوابیه برید حق د ځان لپاره خوندي ساتي. نوریاس نوري په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حملې د ځوابولو حق خوندي ساتي. دا خبر درای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړل چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشي له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر یې په دو برخو ویشلی تیری کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول
دا پر کنټرول لاین تیری دی، دا زه پر کنټرول لاین تیری بولم. پاکستان ورته د مناسب ځواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړې غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هېواد د ځواکونو ټولې برخې دي د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسما تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستانه غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې ډلې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي. دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمېر تروریستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له دې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په وینا د بمباري تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 80 کیلومتره واټن لري. یوه هندي خبری آژانس اے این آی نن مخکې راپور ورکړی و چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو پر یو لوی مرکز هوایي حملې وکړې. 200 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. نن مخکې مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هندي پیلوټانو میړانه ستایي. دا له 1921 کال راهیسې لومړی ځل دی چې هند پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي، او د دې ویره شته چې ورسره به د دواړو ګاونډیو او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا پسې زیات شي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشو ځواکونو له 40 زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولې لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د ځان وژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. شاه محمود قریشي خبرداری ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره به د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. چین چې په سیمه کې د پاکستان ډیر نږدې متحد دی او په دې هیواد کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګونه کړې، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکانګ نن په پیکینګ کې خبرلاندو وویل چې د جنوبي آسیا د سولې او ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوستانه اړیکې او ښه ارتباطات وساتي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته دواړه هیوادونه تاسیس شوي، د دواړو ترمنځ په بشپړه توګه د درې جګړو دوه د کشمیر د لانجې پر سر وې. هند او پاکستان دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. دولس شپږ نیمه مدني صفحه 15.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو خبريالانو ته جوته شوې چې د روسیې د ولسمشر د ویاند دمیتری پیسکوف لور په برسل کې د اروپایي پارلمان په مرکز کې د تعلیمي دورې په سرته رسولو لګیا ده. یلیزویتا پیسکوف وا د یوشت کلنه ده. د پوتین د ویاند لور په اروپایي پارلمان کې د فرانسې له استازي امبرک شوپرت سره په اروپایي پارلمان کې تعلیمي دوره سرته رسوي. په اروپایي پارلمان کې د هغې موجودیت داسې اندېښنې پیدا کړې چې ښایي هغه د دې معتبرې اروپایي ادارې مهمو اسنادو او معلوماتو ته لاسرسی ورورسوي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شوپارت د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې پیسکوا د هغه په ټیم کې کار کوي. د فرانسې د ډیپلوماټ په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا ټاپووزمې د اشغال ملاتړ کړی و. روسیې په زور کریمیا له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. امریک شوپارت ازادي راډیو ته ویلي یقینا پیسکوا د روسیې د فدراسیون د یو مهم شخصیت لور ده، خو هغه د یوې متعلمې په حیث د یوې روزنیزې دورې لپاره دلته کار کوي. هغه هغومره حق لري چې نور ځوانان چې دلته د تعلیمي دورې د بشپړولو او تجربې ترلاسه کولو لپاره راځي یې لري. امریک شپار زیاته کړی چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا کار د اروپایي پارلمان ګټو ته ګواښ نشي پېښولی، ځکه د هغه په وینا پیسکوا په روسیه کې کار نه کوي او نه هم د کومې شخصي یا دولتي ادارې ماموره ده. امریک شپارت د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی. هغه د اروپایي پارلمان د امنیتي او دفاعي چارو په کمیټه کې کار کوي او د اروپایي اتحادیه او روسیې په پارلماني کمیټه کې هم غړیتوب لري. کله چې روسیې په پوځي زور له اوکراینا د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره د الحاق کولو لپاره ټول پښتنه پیل کړه، امریک شپارت د هغې نړیوالې څارونکي ډلې غړی و چې د ټول پښتنې د څارنې لپاره ورغلی و. هغه په کریمیا کې د روسیې ټول پښتنه مشروع بللې وه. د امریک شپارت دریز د اروپایي اتحادیه له عمومي دریز سره اختلاف درلود. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پرېکړه لیک کې چې د سولو هیوادونو استازو منلی و د روسیې ټول پوښتنه بې اساسه وبلله او د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ملاتړ یې وکړ. د اروپایي پارلمان زیاتو غړو د ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې هغوی نه پوهېدل چې د روسیې د حکومت د ولوړ پوړي چارواکي د کورنۍ غړي کار ورسره کوي. په اروپایي پارلمان کې د لاتویا استازي ساندرا کالنیتی ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا موجودیت د اروپایي پارلمان د امنیتي اصولو د ماتېدو او بې غوري څرګندونه کوي. د لیتوانیا استازي ویلي چې دا د اروپایي پارلمان لپاره لوی شرم دی. هغه ویلي ما باور نه کاوه چې د روسیې لاسونه د اروپایي اتحادیه د داسې معتبرو ادارو په جیب کې دي. هغه چا چې د پیسکوا په استازیتوب خبرې کولې ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د هغې د کار کولو مسله نشي تاییدولی. په اروپایي پارلمان کې د روزنیزې دورې په ترڅ کې پیسکوا په بروکسل او ستراسبور کې د دې معتبرې ادارې دفترونه په ازادۍ کتلای شي او تګ راتګ ورته کولای شي. هغه د اروپایي پارلمان ټولو غونډو او جلسو ته ورتلای شي او د دې معتبرې ادارې په انټرنیټي سیستم کې هم شامل ده. خو په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شپارت فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پیسکوا د پارلمان هغو غونډو ته چې د بندو دروازو شاته کېږي نشي ورتلای. د امریک شپارت وینا هغه د اروپایي اتحادیه او روسیې د ځانګړي کمیټې بحثونو ته هم نشي ورتلای. امریک شپارت ټینګار کړی چې پیسکوا د اروپایي پارلمان هیڅ مهم اسناد نشي کتلای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا په برخه کې یو ملي سروې په ګوته کوي چې په صحي سکتور کې د پام وړ بدلونونه راغلي. دی وایي سره له دې هم ځینې ستونزې شته. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د روغتیا ملي سروې د روغتیایي وضعیت څېړلو په هدف د کټ ماسیا او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې. ناجیه ساپیا او نور جزئیات.
تر 15 کلنې د ښکته عمر د ماشومانو په مړینه کې اتیا سلنه کموالی د روغتي مرکزونو د شمیر ډیروالی. له 15 کلنې ښکته د شپږ دېرش اشاریه شپږ سلنه ماشومانو د خوار ځواکۍ کمښت او په هیواد کې د ښځینه قابلو د شمیر زیاتېدل د روغتیا په برخه کې د دغې سروې مهمې موندنې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دغه سروې د روغتیایي وضعیت د څېړلو په هدف د کنټ په نوم او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې ده.
د بعضي شاخصات تغییرات قابل ملاحظه
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. دغه سروې په بې پرې ډول ترسره شوې او ټول اړخونه پکې څېړل شوي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنې 2003 کال کې هرو زرو ماشومانو کې 255 ماشومان مړه کېدل، خو اوس په هرو زرو ماشومانو کې 9 ماشومان د چې اتیا سلنه کمواله خي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورنۍ د تنظیم لکړن لارې څخه ګټنه اخیستل پر لپسی زیګون له هغه ستونزې دي چې په دې سروې کې ورته اشاره شوې. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا کې چې پر لپسی زیګون مسله جدي ونیول شي تر 2013 او 2040 کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر شي. دا به داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او حتی ډیری افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. له بلې خوا د احصایي ملي ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد چې په دغه ناسته کې حضور درلود د دغې سروې د نتایجو په اړه وویل
د افغانستان روغتیایي سروې د احصایي ملي ادارې په همغږۍ سره شوې ده او راپور د تخنیکي ټیم له نظره تیر شوی. په همدې اساس راپور زموږ د تایید وړ دی.
ښاغلی موحد همدارنګه له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل سو د شوې سروې په اساس ستراتیژي جوړه او صحي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
زینو افغانانو موږ ته سمسونه را لګلې دي. له پکتیا زیاریو به فضل کریم درویش لیکلي د سولې رواني خبرې په قطر کې لبخون کې دي او د خبره د تلفات سولې سبب دی وګرځي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي طالبان کدا سي د سولې د اخري فرصت له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له سخت غبرګون سره به مخ شي. همدارنګه مسلم اچکزی له زابر لیکلي په قطر او پاکستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري چې د ولسمشر غنی سره تر څو ونه ویني. ځینو نورو دوستانو هم لیکلي دي. نور خان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي د قطر غونډه یوه نتیجه ورکړي. واحد مدقق بیا هم سمس را لیږلی لیکلي دي چې د قطر غونډه کې باید د اوربان په اړه بحث پیدا شي چې بحث وشي چې لږ مو تمه پیدا شي. ازادي راډیو ته غوښته دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه کیږي. ازادي راډیو همدارنګه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. البته مستقیمه توګه باندې مخکې لدی چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خه د چي د سپورت نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 اوریزه سیالۍ لړۍ سبا د افغانستان پر وخت نږدې 2 بجې د هندستان په دهرادون ښار کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې لوړان دي. ایرلند د شلورونو سیالۍ لړۍ 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دغه دواړه لوبډلې 15 ورځنۍ او یو ټیسټ سیالي لري چې د 500 اورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغان لوبډله به د ایرلند لوبډلې په وړاندې په 500 اوریزه سیالیو کې هم د شلورزه سیالیو په شان د افغانستان د فوټبال د 3 کلن ځوانانو د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې میوند لوبډلې پامیر لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره مخکې تګ ته لاره جوړه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اعلامیې د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې میوند پامیر لوبډلې ته 5-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په اعلامیې کې راغلي چې دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا عدالت لوبډلې آریا ټارګټ لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. دغه سیالیو لومړی پړاو د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوی او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د غور ولایت د فوټسال د غورلیک سیالۍ د اتحاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 5 ورځې وړاندې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې په پیلوبه کې اتحاد لوبډلې آرین سیکلټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه سیالۍ وتلولي خپله کړه. د دغه سیالیو دوهم مقام آرین سیکلټ او دریم مقام بیا طوفان لوبډلې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوښته د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نور خبرونو ترڅنګ لوستل شي. د نر مهم موضوع دا دی چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي او افغان حکومت یې له خره کړی چې دا خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب شي. همدارنګ هند په پاکستان کې د کشمیر په سیمه کې په بالاکوټ کې چې د پاکستان کنټرول لاندې دی بمی بریدونه کړی دي. د هند جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي دغه بریدونه کړی او هندي چارواکي وایي چې د جیش محمد د ډلې مرکزونه وشت دي او غنو تروریستانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ورزو اورزګان ته په اورزګان کې نن یو لوی غونډه جوړه شوې و چې د مالیه د ورکړې د اونۍ په